ساعت 2:00 شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم دا سوري رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په ولسی جرګه کې د هیواد د امنیتی وضعیت په اړه د امنیتی چارواکو د څرګندونو او ځینې نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو. د نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې پاکستانی چارواکی وایي په لاهور کې د یکشنبې د ورځې حمله کوونکي به ونیسي. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف وایي چې د راتلونکې میاشتې د سولې له خبرو مخکې د نهو سعودي عرب بندیانو په بدل کې 109 یمنی ملکیان خوشي کړي دي. مخکې تر دې چې د نړۍ خبرونه واورئ، د افغانستان خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي چې پاکستان د سولې په برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له دې وروسته به په دنده کې د هیڅ امنیتي چارواکي غفلت ونه زغمي. او د پکتیا پر ډنډ پټان ولسوالۍ پاکستاني پوځیانو لسګونه توغندې توغولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه د څلور اړخیزو ناستو له پریکړو سره سره لا هم پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي نن په کابل کې د یوې ناستې پر مهال د افغانستان د سولې په وړاندې د وسلوالو طالبانو تر څنګ یو شمېر نورې ډلې هم د جدي ګواښونو په توګه یادې کړې.
پیشنهاد ما برای دوستان ما این است که
دی وایز من وړاندیز دغه دوستانو ته درته چې کوم ژمنې چې په سلور ارخیز غونډو کې کړې دي باید عمل وکړي. له پاکستان څخه هم ورته غوښتنه لرو. په همدې حال کې د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی په دې ناسه کې وویل چې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د هڅو ترڅنګ د مخالفو ډلو په وړاندې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له دې وروسته په دنده کې د هیڅ امنیتي چارواکي غفلت نشي زغملی. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې ټولو امنیتي مسؤلینو ته رسمن خبر ورکړی که په خپلو دندو کې غفلت وکړي جدي قانوني چلند به ورسره وشي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د افغانستان د ستري محکمې د رئیس قانون پوه سید یوسف حلیم پلار سید حسن د جلال آباد ښار په درېمه ناحیه کې ناڅرګندو کسانو تښتولی. د ولایت ویان عطاالله خوګنی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه څو ورځې وړاندې داسې مهال شوې چې سید حسن سهار وختي د لمانځه د ادا کولو په نیت جومات ته په لاره و. نوموړي وویل چې امنیتي ارګانونو په دې اړه پلټنې پیل کړي. او د پکتیا پر ډنډ پټان ولسوالۍ پاکستانی پوځیانو لسګونه توغندې توغولې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه پر ولسوالۍ نږدې 1.5 توغندې توغول شوې دي. له بلې خوا په پکتیا کې د سرحدي زون قومندان نیاز محمد مندوزی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړه. وویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له مللی بشیر څخه اورئ.
پاکستانی چارواکو ژمنه کړې ده چې په لاهور کې د یک شنبې د ورځې حمله کوونکي به ونیسي. د دې هیواد د پوځ ویاند عاصم باجوه د خپل ټویټر پر پاڼه ویلي چې ډېر ژر به استخباراتي ادارې د لاهور په ځانمرګي برید کې لاس لرونکي نیسي. پاکستانی چارواکي وایي په یوه برید کې چې ظاهراً ځان وژونکي و تر 70 کسانو زیات وژل شول چې اکثره یې ښځې وي او 90 پکښې کوچنیان وو. په دغه برید کې چې د لاهور ښار په یوه ګڼه ګوڼه ځای کې وسو په سلګونو کسان ټپیان شوي دي. یو کس د چاودنې د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
جس وقت یہ دھماکہ ہوا میں جھولے کے پاس تھا.
کله چې چاودنه وسوه زه له ټال سره ولاړوم. موږ په منډه راغلو. دلته ډېرې وینې لیدل کېدې او خلک پراته وو. دلته امنیتي تدابیر نه دي نیول سوي. امنیت باید په ښه توګه ونیول سي. برید هغه مهال وسو چې د پاکستان اقلیت مسیحیانو د یکشنبې د ورځې د عیسویانو مذهبي جشن لمانځه. له پاکستاني طالبانو سره تړلې د جماعت الاحرار ډلې د دغه خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په قصدي توګه په دغه برید کې مسیحیان په نقشه کړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد ائتلاف پوځي مشرانو پرون په ریاض کې سره وکتل. سعودي عربستان په تیر دسمبر میاشت کې د 14 هیوادونو د ائتلاف اعلان وکړ او په فبروري میاشت کې د لوی کچې نظامي تمرینات پیل کړل. د سعودي برید جنرال احمد اسیری لپرونی خبر وروسته خبریالانو ته ویل چې ائتلاف د بنسټونو و ایښودلو په مرحله کې دی. اسیری وویل چې ریاض دغه ائتلاف ته د پیسو ورکولو وړاندیز کړی دی. د ویل چې دغه ائتلاف به د ملګرو ملتونو له مقرراتو سره سم چلند کوي. د دا هم ویلي چې د پوځي مشرانو دغې کتنې په راتلونکي کې د دفاع وزیرانو غونډې ته زمینه برابره کړه. په دغه سنی اکثریت ائتلاف کې د ناټو غړی ترکی او په اټومي وسلو سنبال پاکستان هم شامل دي، خو ایران او انډونیزیا د دې ائتلاف برخه نه دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د شیعه یاغیانو پر ضد جګړه کوي نن وویل چې د راتلونکي میاشتې د سولې له خبرو مخکې د نهو سعودي عرب بندیانو په بدل کې 109 یمني ملکیان خوشي کړي دي. دغه ائتلاف د بندیانو د تبادلې خبره پرون په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې یمني بندیان د سعودي عرب له پولیس سره نږدې د عملیاتو په سیمو کې نیول سوي وو. د یمن رسنیو ویلي چې نهه سعودي عرب بندیان پوځیان وو. دا له تیر کال راهیسې لومړی ځل نه دی چې د دواړو لورو ترمنځ بندیان تبادله کېږي. د یمن په جګړه کې شاوخوا 6000 کسان وژل سوي او د جګړې له کبله په دغه هیواد کې بشري ناورین رامنځته سوی دی. یمن له عربو هیوادونو څخه تر ټولو بې وزله هیواد دی. د یمن حکومت چې د سعودي عربستان ملاتړ لري د شیعه حوثي یاغیانو سره په جګړه کې ښکیل دی. حوثي یاغیان د پخواني ولسمشر متحدان دي او د ایران ملاتړ ورسره دی. حوثي یاغیانو د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د یمن پلازمینه سنا ونیوله او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال په مارچ میاشت کې ورباندې هوایي بمباري پیل کړې. دواړو لورو د اپریل په 10 د اوربند پلي کولو موافقه کړې ده. ټاکل سوی ده د سولې خبرې د اپریل میاشتې په 13 په کویت کې پیل سي. او د روسیې دولتي رسنۍ راپور ورکوي چې درنې هلیکوپټرې له سوریې څخه د روسیې پر لور الوتې دي. د خبري اژانسونو د راپور له مخې دوه MI-24 او یو MI-15 هلیکوپټرو د تخنیکي او الوتنې د عملیې سره یو ځای همیمم هوایي ډګر پرې ایښی. د روسیې 24 تلویزیون یو روسی افسر ښکاره کړی چې وایي په سوریه کې کافي روسی ځواکونه پاتې دي چې د هر ډول حملو مخه ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه میاشت اعلان وکړ چې په سوریه کې د روسیې بنسټیزه برخه پوځیان به د هوایي حملو 15 میاشتې وروسته وتل پیل سي. د ویلي چې مسکو خپل زیات مقاصد ترلاسه کړي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونه په دوام کې اوري. امنیتی چارواکي د استجواب لپاره ولسی جرګې ته بلل شوی وو. د هغوی له څرګندونو مو خبرو. اجرایی رئیس د لاهور د تروریستي حمله په عکس العمل کې وایي تروریستان هیڅ هیواد ته وفا نه کوي. آیا انتخابات به له ټاکلي مهالویش سره سم ترسره شي؟
زه فکر کوم دا به حکومت ته ډیره ګرانه وي چې مخکې دې نه چې اصلاحات راشي. دا یو ناشونی مسله ده.
طالبانو د ورزغان په چارچینو کې د امنیتي ځواکونو په ضد جګړه تیزه کړې ده.
نو نن یې ډیر لسمه ده چې د شپې او د ورځې سخت جنگ روان دی. زموږ د دولس کسه شهیدان لرو.
افغانان په نړیوالو شلو وریزو سیالیو کې د ویست انډیز په وړاندې د افغان ټیم په بریا خوشی څرګندوي.
زه ډیر خوشحاله یم چې موږ یو داسې لوبډل ته ماته ورکړه چې هغه خپل په نړیوال جنګ کې خپل درې سر لوبې ګټلې وې.
د لاهور د پرونی حمله د تلفات شمیر دوا ویاتونو تر رسیدلې. د شزو ځانګړي لړۍ هم په همدې خبرونه کې دراورو. د افغانستان د ملي امنیت سرپرستوي نوای کال به وسلوال مخالفان د پاکستان د استخباراتي شبکې په مرسته په افغانستان کې حملو ته لا زور ورکړي. د دغه ریاست سرپرست مسعود اندرابي نن د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل افغان حکومت د وسلوال مخالفانو حملو ته بشپړ چمتووالی لري. په عین وخت کې د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارت مسؤلان وایي دا وخت په ټول هیواد کې د شفق په نامه عملیات روان دي چې په بشپړېدو سره به د حکومت له واکه وتلې ځینې سیمې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. په دې اړه نور معلومات رحمت الله افغان درکوي چې د ولسی جرګې نننۍ غونډې ته ورغلی وو.
بله سروان صاحب، په داسې حال کې نن د ولسی جرګې ته امنیتي مسؤلین وربلل سوي وو چې ولسی جرګې باندې نن سهار درې راکټه ولګېدل چې یو د ولسی جرګې په ودانۍ باندې ولګېد او دوه د ولسی جرګې شاوخوا ولګېدل. وکیلانو د هېواد د امنیتي وضعیت په اړه باندې یو ځل بیا اندېښنه ښکاره کړله، هته ویلې چې په نور خوڅه کې چې د ملت کور هم په امن کې نه ده. په ورته وخت کې د امنیتي ارګانونو مسؤلینو ویل چې بشپړ تدابیر لري. د ملي امنیت سرپرست مسعود اندرابی په عمومي غونډه کې وویل چې د پاکستان د ISI د استخباراتي شبکې په مټ وسلوال مخالفان چې په هغه کې طالبان دي، داعش ته، لشکر طیبه ده، مجاهدین البدر دي، غواړي چې په افغانستان کې پر روان کال کې، البته د کال په شروع کې، خپل عملیاتو ته زور ورکړي چې دغه عملیات په نظامي او سیاسي وي. مسعود اندرابی په دې اړه په عمومي غونډه کې وویل
طالبان میخواهند جنگ را در ابعاد نظامی و سیاسی در بهار و تابستان جاری سازند. سازمان استخباراتی ISI مطلق از ایشان حمایت و اینا را تشویق میکنم برای تکثیر جنگ، برای رفتن در افغانستان، برای تداوم عملیات ها و آرمان هایی که به دست نمیارن انشاءالله از تسخیر عراضی.
ښاغلی اندرابی وویل که څه هم وسلوال مخالفان به په خپلو حملو ته زور ورکړي، خو دوی د دې حملو د مخنیوي لپاره په ټول هیواد کې بشپړ چمتووالی لري. د همدارنګه وویل چې په تیر کال کې وسلوالو مخالفانو 4200 حملو پلان درلود چې په هغه کې راکټي وي، انتحاري وي، د سړک غاړې ماینونه وو، دوی مخه نیولې ده. په بل خوا د ملي دفاع وزارت همدارنګه د کورنیو چارو وزارت که څه هم په هیواد کې وروستي امنیتي وضعیت د مني چې امنیتي وضعیت یو څه کړکې چن سوی ده، خو بیا هم وایي چې د شفق په نامه باندې هغه عملیات او پلان چې په 2019 کال کې دوی تر لاس لاندې وو، په 2019 کال کې بشپړ سوی ده چې دا مهال په شپږو ولایتونو کې عملاً جریان لري او د خانشین ولسوالۍ دغه عملیاتو په لړ کې نیول سوی ده. په بشپړېدلو سره به په هیواد کې نورې ولسوالۍ، هغه سیمې چې د هیواد د حکومت له ولکې وتلي دي، هم تر خپل کنټرول لاندې راسي. ده وویل چې ګرچې عملیات به روان وي، خو بیا هم د راتلونکي روان کال ښه کال وباله.
اطلاع میدیم که نیروهای دفاعی امنیتی شما در خدمت مردم افغانستان بوده، بازدهش نو سه پلاش طریق نمیوردن. انشاءالله سال 1395 بهتر، خوبتر و مطمئنتر از سال 1394 خواهد بود و هیچ نو تشویش نگرانی نه شما داشته باشید نه موکلین عزیز را. شکر سلام.
بله سروان صاحب، که څه هم د ملي شورا غړیو په د ولسی جرګې غړیو په ملي شورا باندې پر راکټي حملې باندې په غوسه هم او اندېښنه مې څرګندول او سوالونه مې وکړ، خو را بدل شوي امنیتي ارګانو چارواکو په دې اړه د دوی پوښتنو ته ځواب ونه وای. بله سروان صاحب،
ډېره زیاته مننه. رحمت الله افغانو چې په ولسی جرګه کې د هیواد د امنیتي چارواکو د څرګندونو په باب معلومات راکول، دوی دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې نن له دې سره په یو وخت د ملي شورا پر ودانۍ راکټي برید وشو. افغان صاحب، د دې راکټي برید په اړه که زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې له کبله یې څه تاوان پېښ شوی دی او که نه دی؟
د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د 13 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. چارواکي
بله فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ولا کابل سره مو ارتباط قطع شوی دی. په خیر، د دې موضوع په اړه به وروسته له رحمت الله افغان څخه معلومات وغواړو. خو اوس بیا هم د امنیت په ارتباط، لکه څنګه چې رحمت الله افغان په خپل راپور کې وویل چې امنیتي چارواکو نن ولسی جرګې ته وویل چې د شفق په نامه عملیات لا هم روان دي او که دا عملیات بشپړ شي نو هغه سیمې به د حکومت تر کنټرول لاندې بیرته راشي چې په وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې دي. خو دا په داسې حال کې ده چې د ارزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې له تېرې شپې راهیسې 12 افغان ځواکونه او 28 وسلوال طالبان وژل شوي او لسکونه نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې د تجهیزاتو د کموالي په وجه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي. په دې اړه له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی راپور واوري.
د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د 13 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې د تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړی. د چارچینو امنیه کمانډان ولې دا د ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل شوي، 24 امنیتي ځواکونه او 24 وسله وال طالبان ټپیان شوي.
چې طالبانو د تېرو ساعتونو څخه تشکیلونه را کړي دي، د باغران څخه، د هلمند څخه، د خاص روزګان، د چوریا څخه، د ګیزو څخه، د جراوت څخه، د ګرد چارچینو طالبان. نو نن یې ډېر لسمه ده چې د شپې او د ورځې سخت جنگ روان دی. زموږ د 12 کسه شهیدان لرو، 14 کسه زخمیان لرو، او دښمن 28 کسه زخمیان لري، 30 کسه مړي لري.
امنیه کمانډان وایي طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې نیولي او که مهمات ورته ونه رسېږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. د کمانډان په وینا په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د ستړیا په وجه دغه سیمې وسله والو طالبانو ته پرېښي.
د مرکزی حکومت خوا څخه کوم همکاري کوم کومک نه و، نو زموږ پولیس ډېر بدخابه شول. دوی به نوي تشکیلونه باندې راکول، سهار به یو جنګېدل، ماښام به بل ځینې جنګېدل، په نیمه شپه به بل ځینې جنګېدل. زموږ د هغه پرسنل وه، نو باره ډېر ستومانه شوله، ډېر ستړي شوله. باره نو ما سره راټول کړله، سره یو ځای مې کړله، د دوی د ستړیا په خاطر، د دوی د خاصتبي په خاطر چې اوس نیمه مقامت کوي، نیمه اثراتو ته کوي.
په عیني وخت کې د دولت وسلوال مخالفین هم د چارچینو په جګړه کې د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د طالبانو ویان قاري صف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په چارچینو ولسوالۍ کې تر اوسه لس امنیتي پوستې نیولي او جګړه اوس هم روانه ده.
له اورزګان څخه راپور اوریده چې په لړکی وویل شول چې په چارچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه سخته شوې ده. همدا اوس د ولسي جرګې غړی نواب منګل چې د دې جرګې د امنیتي کمیسیون غړی هم دی د ټلیفون له لارې راسره دی. منګل صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. نن په ولسي جرګه کې امنیتي چارواکو تاسو ته وویل چې د شفق په نامه عملیات روان دي او که د عملیات بشپړ شي له لاسه وتلې سیمې به بېرته د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. لیکن تاسو دا راپور که اورېدلی وي، په دې کې د چارچینو قمندان وایي چې که کومک ورونه رسېږي نو نورې سیمې به هم له لاسه ورکړي. آیا دا ډول مسایل هم په نننۍ غونډه کې مطرح شول؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو تخنیکی همکارانو او د رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلام
مننه کوم. نن مو د افغانستان د امنیتي سکتور رهبران، یعنی وزیر صاحبان راغوښتي مو غونډې ته را دعوت کړي مو. د افغانستان په اوسنۍ امنیتي وضع باندې دوی مونږ سره خبرې وکړې. د دوی لخوا مونږ ته ډاډ راکړل شو چې مونږ به د دښمن په هر ځای کې چې تحرک کېږي هغه ته به غاښ ماتوونکی ځواب ورکوو. د دې توان مونږ لرو چې د دې په مقابل کې وجنګېږو. او د چارچینو د اورزګان د ولایت په ارتباط د اورزګان استازي عبیدالله بارکزي د کورنیو چارو له وزارت وزیر نه مننه وکړه چې په وخت زمان دی د چارچینو ولسوالۍ ته نوي تازه امنیتی پرسونل او همدارنګه مهمات ورسول. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې کوم عملیات چې د اورزګان ولایت د چرچینو په ولسوالۍ کې روان دي، دښمن به تحرکات ډېر قوي روان کړي دي. خو د افغانستان وسلوال ځواکونه،
لیکن منګل صاحب، وبخښئ منګل صاحب، وکیل صاحب به د اورزګان وکیل صاحب به ډاډ څرګند کړی، لیکن عملا قمندان، امنیه قمندان د چرچینو وایي چې دوی له جګړې نور ستړي شوي دي ځکه چې کومک نه ورسېږي، تجهیزات نه ورسېږي، تجهیزات یې کم دي.
همدا خبره یاده شوه چې پرون بله ورځ اکملات ورته کړي وه، رسېدلي وه او ډاډ یې ورکړی وو چې مونږ یې په څنګ کې ولاړ یو. مهمات او پرسونل به هلته وخت زمان رسېږي. کوم خبر چې ما د قمندان امنیت له خولې واورېدو، زه به هم په خپل وار سره د کورنیو چارو له وزیر سره دا خبره شریکه کړم. زه فکر کوم چې دوی هم د مخابرې له لارې چون د امنیت قمندان په صفت دنده لري، دوی دا مسؤلیت چې قمندان د امنیت ولایت او قمندان د امنیت ولایت وزارت ته راپور ورکړي. زه فکر کوم د افغانستان وسلوال ځواکونه به په وخت زمان سره د دې حکومت ته وردانګي او دغه د دې مسؤلیت او وظیفه ده چې د افغانستان د خلکو او د زموږ د ملي اردو او د ملي پروسو مورال قوي وساتي.
بله، متاسفانه امنیتي چارواکي له رسنیو سره په دغه موضوعاتو خبرو ته اکثرا نه حاضریږي. خو منګل صاحب، د هیواد د نورو سیمو په اړه هم دی امنیتی چارواکو څرګندونې وکړې. د دوی څرګندونې تاسو ته څومره د قناعت وړ وې او څومره ستاسو ډاډ ترلاسه کړ؟
کومې څرګندونې چې د امنیتي سکتور له رهبرۍ لخوا د افغانستان د ولسي جرګې غړو ته یا د افغانستان د ملت استازو ته وړاندې کړل شول، په ځینو ځایو کې واقعا د افغانستان وسله وال ځواکونه څه چې ویلې هغه د قناعت وړ و، او په ځینو ځایو کې زموږ توصیه او زموږ لارښوونه دا وه چې باید په وخت زمان سره هغو سیمو ته چې دښمن هوډ لري چې هغه د خپل د تاثیر لاندې راولي او یا هلته نظامي عملیات اجرا کړي، د افغانستان وسله وال ځواکونه یې باید اکمال تجهیز او په وخت زمان سره د دښمن په مقابل کې ودرېږي. نو د دوی کومې څرګندونې چې د لوی درستیز د ملي امنیت ریاست سرپرست او د کورنیو چارو وزارت له سرپرست له خولې مونږ ته واورېدل شوې، زه فکر کوم چې دوی په رهبرۍ کې دا هوډ لري چې هېڅکله به دښمن ته دا مجال نه ورکوي چې یوه نقطه یوه منطقه تصفیه کړي. په خپلو خبرو کې دوی وویل چې د شو ولسوالۍ څو ورځې راهیسې د دښمن په ولکه کې راغلې وه. الحمدلله پرون د افغانستان وسله والو ځواکونو په مکمله توګه دا ساحه د دښمن د ولکې نه پاک کړه او دښمن یې د دې منطقې نه وشړو، او په څنګ کې د افغانستان سیاسي او نظامي دوستان لکه چې نړیوال په خاصه توګه امریکا ده په دې عملیاتو کې همکاري ورسره کړې وه، او دوی هم دغه وویل چې بدون د همکاري د نړیوالو څخه په ځینو ځایو کې موږ موافق نه یو، هیله مند یو چې نړیوال موږ سره په ځینو برخو کې مرستې وکړي.
ډیره زیاته مننه په د ولسي جرګې د امنیتي کمیسیون غړی ښاغلی نواب منګل، چې د امنیتي وضعیت په ارتباط او په ولسي جرګه کې په دې باب د امنیتي چارواکو د څرګندونو په باب له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د حکومت اجرایی رئیس وای په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو دلایلو په سیمه کې تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره شوې ده. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان پرونی خونړۍ حملې ته په اشاره وویل، ترهګر هیڅ هیواد ته هم وفادار نه پاتې کیږي. د ښاغلی عبدالله د څرګندونو په اړه د اسدالله لودین راپور واوري.
د حکومت اجرایی رئیس وایي د بروکسل او لاهور وروستیو خونړیو حملو یو ځل بیا ثابته کړه چې ترهګر پوله نه لري او د نړۍ په هر ګوټ کې ګواښ پېښولی شي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې د لاهور خونړۍ حمله وغندله او ویل چې ترهګرو نړۍ ته لوی سرخوګای پیدا کړی او په وړاندې یې باید صادقانه مبارزه وشي. ښاغلی عبدالله که څه هم په مستقیمه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې په سیمه کې د تروریستي ډلو فعالیت ته د بیلابیلو دلایلو له مخې زمینه برابره شوې ده. دی وایي په بیلابیلو ځایونو کې تروریستي هستو موقع پیدا کړی. په ځانګړې توګه زموږ په سیمه کې تروریستي ډلو ډیر فرصت درلود. نن چې کوم کسان د حملو مسؤلیت اخلي، هماغه ډلې دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې ورته د فعالیت زمینه برابره شوې. خو نن ټول نړۍ ته یو درس دی چې ترهګر په هیڅ چاره هم نه لري او هیڅ هیواد ته وفادار نه پاتې کیږي. له دې وړاندې بیا خپل ولسمشر او نور امنیتي چارواکو ویلي چې تروریستي ډلې په پاکستان کې روزل کیږي او له هماغه ځایه په افغانستان کې جګړې ته پلانونه جوړوي. د افغان حکومت اجرایی رئیس په داسې حال کې د تروریزم د ګواښونو په اړه اندېښنه ښیي چې د یک شنبې په ورځ د پاکستان په لاهور کې یوې انتحاري حملې نږدې اویا کسان ووژل او 300 شاوخوا نورې ټپیان کړل. د ننه په افغانستان کې هم د وسلوالو مخالفو ډلو فعالیتونه زیات شوي او دا مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جګړې روانې دي. څو ورځې وړاندې بیا د بلجیم په مرکز بروکسل کې بیلابیلو انتحاري حملو یو 100 کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. د حکومت اجرایی رئیس وایي د بروکسل د حملو په پلانونکو کې داسې یو توران هم نیول شوی چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود په وژلو کې یې لاس درلود. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په سیمه کې تروریزم د لویدیځو هیوادونو او پاکستان لخوا روزل شوی او اوس یې ټول نړۍ ته ګواښ متوجه دی. د چارو کتونکی احمد سیدی وایي هیڅ هیواد هم باید دغه پدیدې په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي.
دا یو مسله جهانی ده. تر هغه وخت پورې چې هغه څوک چې دی حمایه کړی، تمویل کړی، هغه څوک چې حمایت کړي ټول یو لاس ونه کې د دې مخاور کې مبارزه ونه کې منځورین امکان نه لري.
د تروریستي ډلو د لمنځتلو لپاره له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د افغان حکومت په ګډون بېلابېل هېوادونه ژمنې کوي، خو د هرې ورځې په تېرېدو دغه ډلې پیاوړې کېږي. حکومتي چارواکو له دې وړاندې ویلي د تروریزم په وړاندې مبارزه ځکه بې نتیجې ده چې پیاوړې استخباراتي کړۍ هر اړخیز ملاتړ کوي او د فعالیت ښې زمینې ورته مساعدې دي.
د انتخاباتو لپاره مدني ټولنه یا اکسین وایي چې ناممکنه ده چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت وشي. د اکسین مشر جانداد سپینغر آزادی رادیو ته وویل چې نړیوال مرستندویان په انتخاباتي کمیسیونونو کې له اصلاحاتو وروسته بودیجه ورکوي. په دې اړه مرزی احمد زیل شاغلی سپینغر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د انتخاباتو کمیسیون ته په وخت بودیجه ورکول څومره مهم دي.
زه ډیر باوري نه یم، ځکه چې ګوري اول اصلاحاتو لړۍ شروع شوې ده او دا د اصلاحاتو غوښتنه هم نړیواله ټولنه چې تمویل کوونکي دي او ډیر په تاکید کوي، هم مدني ټولنه په داخل د افغانستان کې او هم خلک غواړي. نو زه فکر کوم دا به حکومت ته ډیره ګرانه وي چې مخکې دینه چې اصلاحات راشي او قناعت خلکو د مدني ټولنې د نړیواله ټولنې حاصل شي، دغه کمیسیون ته مخکې د دینه بودیجه ورکړي، یعنی به د اصلاحات بته بودیجه ورکی چې انتخاباتو کې، دا یو ناشونی مسله ده. او دا بودیجه زه فکر کوم طبیعي ده دونران به ورکی، دونران په هیڅ وجه حاضر نه دي چې د اصلاحاتو نامخ کې دا بودیجه ورکی. نو زه ډیر باوري نه یم.
سپینغر صاحب محترم، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خوانی مشر یوسف نورسنی ویلی دي چې امکان لري د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات وزنډيږي.
د تخنیکی نظر کوم کارونه چې پاتې دي، یعنی مخکې د انتخاباتو نه باید تر سره شي، که مونږ د کارونو ته وګورو، دغه حجم ته وګورو، هغه زمان چې تخمینا دغه اجراتي ضرورت لري، که دې ته وګورو د دې په اساس ویلی شو چې بلې ناممکنه ده چې په دغه وخت کې مونږ انتخابات ولرو. هرومرو به انتخابات ځنډیږي، چې دا څومره ځنډیږي دا نو بیا فرق کوي، دا به وروسته معلومه شي.
یعنی د جوزا په څلورویشتم انتخابات نه ترسره کیږي؟
نه، دا ناممکنه ده، ځکه مونږ تر اوسه پورې د اصلاحاتو لړۍ نه ده شروع کړې. په داخل د کمیسیون کې اصلاحات نه دي راغلي، هغه پروسیجرونه طرزالعملونه نه دي اصلاح شوي، تشکیلات د کمیسیون نوي شوي نه دي. د دې تر څنګ آمادګیانې ډېر ډېر نور کارونو ته ضرورت لري چې زه ناممکنه ګڼم چې په دې لږ وخت کې دې دا کارونه وشي.
سپینغر صاحب محترم، ستاسو له نظره د انتخاباتو په کمیسیون کې څرنګه اصلاحات راسي او څنګه بدلونونه راشي چې انتخابات پر خپل وخت سرته ورسیږي؟
ګوري، په موږ غواړو چې د تیرو انتخاباتو کې کوم اعتبار چې زیانمن شوی د خلکو په انتخاباتي اداراتو او پروسې باندې بیا ورغول شي. په کار ده چې د یو پروسې په شکل دا اصلاحات راشي، یعنی هم باید کمیسیونونو کې تغییرات راشي، هم نور تشکیلاتو کې ولیدل شي چیرې چې ضرورت دی تغییرات راشي، زیات کړی شي یا کم کړی شي. طرزالعملونه، پروسیجرونه لکه د رای ورکونې، د رای شمیرنې، د آراو د انتقال چې دا جنجالي مسایل دي، دې باندې باید ولیدل شي چې چیرې نقص و هغه باید اصلاح شي. همداسې مونږ په قوانینو کې ځینې تغییرات کراوړي دي، د هغې د تطبیق لپاره ضرورت لرو چې ځینې ډیپارټمنټونه نوي په کمیسیونو کې رامنځته شي. په دې خاطر چې بودیجه کمه شي، ملکي کارمندانو د دولت نه د موقتو کارمندانو نو په هیڅ کار واخیستل شي، چې د دې د پاره پروسیجر جوړول، د دې د پاره د هم وخکيره مسایل دي. نو دا یو لوی پروسه ده، خو مهمه دا ده چې نوې کمیسیون که په لازمو وړتیا سره رامنځته شي، بیا هغه کولای شي چې پاتې لړۍ د اصلاحاتو په سمه توګه مخکې بوزي.
د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې مشر جانداد سپینغر و چې ویلې ناممکنه ده چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت وشي. خبری است. وی استرالیایی کمپنی داسی روبوت جوړ کړی چې په اتومات ډول له رستورانت څخه د مشتریانو کورونو ته پیزا وړي. دا روبوت چې دومینو دی آر یو نومیږي، څلور ټایرونه لري او وزن یې 190 کیلوګرامه دی. دا ځیرک یا سمارت روبوت په ساعت کې له 40 تر 40 کیلومتره سرعت لري. د دغه روبوت پر جوړولو $10,000 لګیږي. استرالیایي کمپنۍ وایي چې حاضرنامه د دغه روبوت له لورې د پیزه رسولو کار په تجربوي یا ازمیشتي پړاو کې دی، خو د دې کمپنۍ په وینا تر دې دمه د روبوت کار بریالی دی. د دې روبوټ جی پی ایس یا نیویګیټر له ګوګل مپ سره وصل کیږي او په دې ډول د مشتریانو آدرس مومي. له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې البته له لنډو خبرونو وروسته دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس دوه بجې او دېرش دقیقې دي. ملالۍ بشیر د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه د څلور اړخیزو ناستو له پریکړو سره سره لا هم پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. د پکتیا پر ډنډ پټان ولسوالۍ پاکستانی پوځیانو لسکونه توغندي توغولې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه په ولسوالۍ نږدې دېرش توغندي توغول سوي دي. امنیتي مسؤلین هم پېښه تاییدوي، خو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په یو ترافیکي پېښه کې د ولسي جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د کورنۍ څلور غړي وژل سوي او اووه نور ټپیان دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د افغانستان د سترې محکمې د رئیس قانون پو سید یوسف حلیم پلار سید حسن د جلال آباد ښار په دریمه ناحیه کې ناڅرګندو کسانو تښتولی دی. پاکستانی چارواکو ژمنه کړې ده چې په لاهور کې د یک شنبې د ورځې حمله کوونکي بنیسي. په دغه برید کې پرون تر اویا کسانو زیات ووژل شول. د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد ائتلاف فوځي مشرانو پرون په ریاض کې سره وکتل. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وویل چې د راتلونکي میاشتې د سولې له خبرو مخکې د نهو سعودي عرب بندیانو په بدل کې یو سل او نه یمنی ملکیان خوشي کړي دي. او د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې درې درنې هلیکوپټرې له سوریې څخه د روسیې پر لور الوتې دي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي چې په هرات ولایت کې به د ترکمنستان هیواد څخه د وارداتي برښنا یو څو لس مزو ظرفیت له 25 میګاواټ څخه 50 میګاواټ ته پورته شي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه مزو چې له ترکمنستان څخه افغانستان ته برښنا انتقالوي 15,200 میلیون ډالر لګښت راځي چې د افغانستان د برښنا شرکت لخوا به اور باندې مصرف شي.
یو څلور لس لاینونه چې دي دا په 200 کیلو وات باندې دا تبدیلېږي چې حدودا 25 میګاواټ د غلنګ کې د ترکمنستان څخه هرات ته وړي. دا به ظرفیت ډبل شي او 50 میګاواټ ته به ورسیږي او زیات به ورسیږي.
د شغلي توحیدی په خبره د برښنا دغه مزو د جوړولو قرارداد یو چینایي شرکت ته ورکول شوی دی. د هرات ولایت صدګری خونی مسولین وایي چې د بیمه شرکتونو د خلکو څخه د بیمه په نامه پیسې اخلي، خو د بیمه اصول په نظر کې نه نیسي. دغه ولایت صدګری خونی مرستیال سیرو سلاف ازادي راډیو ویل چې اړوندې ادارې دغه مسلې ته پاملرنه ونه کړي، دغه ولایت د شرکتونو مسولین به لستونو سره مخ او خپل فعالیتونه به محدود کړي. د شغل الاف په خبره اوس مهال د بیمه شرکتونو پیسې اخلي او په مقابل کې خپل مسولیتونه نه ترسره کوي. په شمال ختیځونکو د کرنې ریاست د بغداري او مالداري څنګ مسولین وایي چې په دې ځون کې 2500 جریبه د پیستې باغونه جوړ کړی دي. په دغه ځون کې د کرنې ریاست د باغداري او مالداري څنګ مسول محمد لال ملاخیل ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ځون آب و هوا په کتو سره دا باغونه جوړ کړی چې د هیواد په کرنیزو حاصلاتو کې به مثبت رول ولري. د شغل ملاخیل په خبره د دې باغونو د حاصلاتو په ترلاسه کولو سره به د دې ځون د باغوانانو ترڅنګ د هیواد اقتصاد ته هم ګټه ورسیږي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنی اسعار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 85 پوله، یو یورو 94 افغانۍ، یو پاوند 94 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1515 افغانۍ.
د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر وایي چې ایران غواړي چې له هیواد سره اړیکې خیشي نو خپل چلند بدل کړي. هغه دا خبره وروسته درته وکړه چې د ایران ولسمشر د تیرې شنبې په ورځ وویل سعودي عربستان په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د ریاض او تهران ترمنځ هر ستونزه وي باید د خبرو له لارې هواره شي. د موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د یکشنبې په ورځ وویل چې ایران باید د هیواد په وړاندې خپل کړه وړه بدل کړي که غواړي ورسره عادي اړیکې ولري. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې الجبیر چې په ریاض کې د جنوبي افریقا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل ریاض له تهران سره د سولیزو اړیکو غوښتونکی دی او لڅ باندې درې لسیزو یې هڅه کړې چې له ایران سره نږدې اړیکې ولري، خو په بدل کې هیڅ نه دي ترلاسه کړي. د الجبیر په وینا له ایران سره د اړیکو او دوستی پر ځای سعودي عربستان له هغو مداخلو سره مجادله کړې چې زموږ په کورنیو چارو کې شوي او هم زموږ پر سفارت حمله شوې ده. سعودي عربستان وروسته له هغې د ایران له اسلامي جمهوریت سره اړیکې وشلولې چې په تېره جنوري میاشت کې په تهران کې پر سفارت او په مشهد ښار کې په قونسلګرۍ یوې ډلې حمله وکړه. د سعودي عربستان امپیاوړي واکمن سنی نظام او د خلیج یو شمېر نور متحدینو د غراز ایران په یمن کې د شیعه او حوثي ملیشو په ملاتړ سربیره د خپلو رژیمونو د ګډوډولو پر هڅو هم تورن کړی دی. د فرانس پرس په وینا ایران د سوریې په 15 کلنه جګړه کې په ښکاره د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی، خو سعودي عربستان بیا د هغه د رژیم د وسلوالو مخالفینو پلوي کړی ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل ایران پوهیږي چې له سعودي عربستان او له نور اسلامي نړۍ سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره څه وکړي. که دا هیواد خپل چلند بدل کړي د اړیکو د عادي کېدو ور به پر مخ پرانستی وي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر له دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې ریاض په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د دواړو هیوادونو ترمنځ هره ستونزه وي باید د خبرو له لارې هواره شي. د تیلو بډایه ایران او سعودي عربستان ته په منځني ختیځ کې د دو مهمو سیالانو او په سیمه کې په روانو کړکیچونو کې د مهمو لوبغاړو په توګه کتل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، یو کلی زر ژغونه او نیمه نړۍ.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې دولتي مسولین د معتادینو منځ ته د دې لپاره ورغلي وو چې که د مخدره موادو قاچاقبران ونیسي. اوس راځئ واورو چې د کلي ځوانان څه ته اندېښمن دي.
داد مستو پسر لای دی، داد مستو پسر لای دی، خود زمین را پاته دا ټوخای دی دا پرنجای دی، داد مستو پسر لای.
رحم ده خدای دادا، تا په ډیرو سندرو ویلو غوونه را تکانه کړو. پسر لای خو په نور راغلی، خو په تحت روس هم جمع دی.
نو چې سندر مونو وایم نو څه وکم؟ زه خو ستاسې چرخې نیولو لپاره دلته نه یم راغلی. ما ته خو م یو څو شېبې کاغذ پران راکئ که نه؟
راشه خدای دادا، واخله زما کاغذ پران جګ که.
دادا ژوندې بدمشه، بیا هم سعید واخله جمیله یا چرخه دې.
خدای دادا ژمی لاړ، ته اوس هم ټوخېږي، زکام شوی؟
همداسې خو ښکاري، ځکه هر ځل مخ تاو کې او پرنجېږي.
ژوندې بدمشه سعیده، که مې یو ځل په مخ در وپرنجل جوړه به راسره زکام شي، سا مې تنګېږي او سترګې مې هم سوخت کوي.
سعیده، دا څه موده کېږي د کلي هوا ډېره خړه پړه ده، ځکه مرضونه پیدا کېږي؟
اوس دې نو سیل کوه جمی.
خدای داده ته څه کوې؟ زه نه غواړم کاغذ پران په جنګ واچوم، تار دې بدل دی آزاد بشي.
خدای داده اوس به دې خوښ شم.
روزی دشه ملنگا، آقا ده ملنگ پسی منده اخیستی.
سعیده دالوگه خوله که چه ازیاد شو، پستونه می بیخی نخلی. دا که دا سوی طول نمخ که با ما شمان ناروغشی.
لو بابا بس کو، در دی دی بطه خواتا بلار شو و با گوره چه دی بطه که چه سوزوی چه داسی بد لوگه کوی. هغه د مشرانو د ناستې خبر هم باید ورته وکړو.
هو خدای چې په یاد دې شو سعیده، مانه خو بیخي هیرو. خدای دا د تمځې
نه نه ژوندې بدمشه، زه خو هلته نه ځم، خو که وشو یو ځل به ډاکټر ته ورشم.
دا کاغذ پران هم درسره راښکته که.
ښه دی چې زر ډاکټر ته ورشي، که یو ځل ناروغي سخته شي بیا علاج هم سختېږي. ښه نو خدای دې مل شه، موږ لاړو. خدای داده خدای پامان.
په مخ هم ښه.
سعیده یو بلې خبرې ته دې پام دی، په دې وخت کې باید د هلکان درس ووایي، هغوی دلته خښتې وهي.
هو کیدای شي دا هلکان بالکل له مکتبه پاتې شي.
ها ته ګوره دې وړو ماشومانو ته، د څلورو خوتو قالب نه شي پورته کولی او هر یوه یې په قطارونو خښتې موهلي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه سعید یم او د جمیل نومیږي، هم دې کلی کې اوسیږو.
زما نوم عبدالسلام دی، د دې پټۍ مالک یم.
ښه، ډېر ښه. څنګه دی کاروبار دی؟
ښه دی، وینئ نو دا د کارګران کار کوي.
دا خو کوچني ماشومان دي، دوی ته کارګر وایي.
ماشومان څه کوي؟ کار ته یې وګوره. ښه، څه خدمت درته وکړم؟ خښتې مې پکار دي.
نه نه، یو دوه کلمې خبرې درسره لرو.
ووایې څه خبره ده؟
وروره، کلي کې مشران غواړي د ځینو مسایلو په هکله خبرې وکړي. ته هم راشه، ځکه چې ته هم اوس په دې کلي کې اوسېږي.
ښه نو، څومره خبرې کوئ؟ زر لختې، تا ویلي وو چې د انلا نمرې نن موږ ته وایې. ولې داسې خاندی؟ نن یې نه وایې.
مورې، انلا نه، املا.
ښه نو، هر شی چې دی هماغه وایم. زر یې ووایه چې زړونه مو په کرار شي.
دا دی، اوس یې وایم. ګورې، د نتیجې پاڼې مو په لاس کې دي.
ګل پری، څنګه مې زړه ریږدي.
زرلښتې، تا ویلي وو چې هر چا جګه نمره واخیسته جایزه لري. هو، جګه نمره خو جایزه لري. غوږ شئ، زرمینه وو نمرې.
زرلښتې، پوره نمرې څو دي؟
جګه نمره لس ده. شفیقه اته نمرې وړې دي.
دا دی د لیورې ښځې ته د سر لوړ شو، جګه نمره دې واخیسته.
هاجره پنځه. گلپری، گلپری نام خدا، آفرین، تو ټولو جگه نمره دی اخیستی، نه نمره.
وی، تر ټولو ټیټه نمره په انلا کې ما واخیستله.
په دې خاطر دې ټیټه نمره واخیستله چې املا ته انلا وایې. ښه گلپری، دا دې ستا جایزه، یو قلم او یوه ښایسته کتابچه.
خیر سه زلښتې،
زه غواړم تاسو ته یو څه ووایم. اوس تاسې کوای شئ چې سبق له مخې ووایئ. څنګه مو خوښه ده چې له دې وروسته یو بل کتاب هم ووایو؟
ښه خبره ده زلښتې. کوم کتاب به ووایو؟
یو دې اخلي پخلي کتاب دی، او بل د ټولنیزو مسایلو کتاب، چې په ټولنه کې کوم ښه کارونه وکړو او کوم کارونه چې زموږ او د خلکو په ضرر دي وی نه کړو.
زما خو د اخلي پخلي کتاب خوښ شو.
هو، هماغه د اخلي پخلي کتاب ښه دی. خدای داد ما ته هر وخت وایي چې ښه خواړه نه پخوې. تر اوسه خو دې دا خبره نه کوله. نو څه ووایم زرلښتې، دا خدای داد داسې د خوړو په خوند پسې ګرځي چې توبه.
د اخلي پخلي کتاب خو موږ ټولو ته ښه دی، خو که د ټولنیزو مسایلو کتاب ووایو هغه هم ښه دی.
خوشی چې دواړه کتابونه مو خوښ شو. یوه ورځ به یو وایو او بله ورځ به بل.
که د مشرانو اجازه وي، زه به اوله د خښتو د بټۍ په هکله خبرې وکړم.
جمیل جانه، دا خو ښه خبره ده. د بټۍ څښتنه هم دلته دی. ښه دی چې دا ستونزه حل کړو. دې لوګي خو رښتیا هم چې ډېر خلک په عذاب کړي.
یوازې د لوګي موضوع خو نه ده ملک صاحب، زموږ د کلي ډېر ماشومان د همدې کار له وجې له مکتبه پاتې دي.
جمیله، ته ولې دومره دې خبرې پسې ګرځې؟ د بټۍ خاوند خو پر خپله ځمکه باندې بټۍ جوړه کړې ده. زړه یې ځمکه یې، هر څه چې کوي ستا ځمکه خو نه ده کنه.
غوث الدین اکا، که خپله ځمکه یې مې، دا خو په دې معنی نه ده چې خلکو ته ستونزه جوړه کړي. کېدای سو هلته یې مکتب جوړ کړی وای.
سایدا، تا جب سړی، مونږ د یوې ماړۍ ډوډۍ لپاره مجبور یو چې خپل ماشومان کار ته ولېږو.
غوث الدین کاکا، هر ستونزه د حل لاره لري. ستاسو ستونزه هم د حل ښه لاره لري که ته یې وغواړې.
ښه جمیل جانه، داسې یو کار به وکړو چې نه سیخ وسوځي او نه کباب.
غوث الدین کاکا، خلک د لوګي د لاسه نه د باندې ګرځېدای شي او نه دننه په خپلو حویلیو کې. د کلي ټول خلک ناروغه شول.
لکه چې نورو ځایانو کې خښتې په ماشینونو کې پخېږي، هر ځای کې همدغسې ده. نورو ځایانو کې خو چا څه ویلي نه دي.
غوث الدین کاکا، زړه دې بدمشه، د دې لوګي له لاسه همدا نن ما یوه خلطه دوا واخیستله.
ښه عبدالسلام خانه، اوس ته څه پکې وایې؟ یوازې زموږ خبرې اوري او کتم څه وایې؟
زه څه وایم؟ هر څوک حق لري چې کار وکړي.
مام په خپل ځمکه پیسې لګولي، دا چا ماشومان مې په زور کار ته نه دی راوستي، او له دې کار نه مې لاس هم نه اخلم.
کاکا جانا، داسې نشي کېدی چې هر څوک په خپل سر هر کار وکړي. دلته پوښتنه شته، قانون شته.
ما کوم جرم نه دی کړی چې ما له قانون نه ډارې. جمیل جانا،
څنګه دې جرم نه دی کړی؟ عبدالسلام، چاپیریال ساتنې د قانون له نظره ستا دا کار خپله جرم دی،
او که د قانون خبره شي نو بغیر له دې چې بټۍ دې له منځه وړل کېږي جزا هم درکول کېږي.
زه لاړم، نور نو ستاسو دا بې ځایه خبرې نه شم اورېدلی.
جدي بدمشه جمیله، دا سړی خو د زور خبرې کوي. ولسوالۍ کې به عرض وکړو، دا سړی خو په خبرو پوه نه شو.
نه نه خدای دادا، یو متل دی وایي، ها غوټه چې په لاس لاسېږي غاښ ته څه حاجت.
خدای دادا زویه، دا لکړه مې راکړه او د لاسه مې ونیسه پورته مې کړه.
په سترګو کاکا، بدمشه بیخي ضعیف شوی، کولای شي تر کوره لاړ شي؟
هو لاړم.
السلام علیکم جنو، څنګه یاست؟
وعلیکم السلام.
شکر خیو.
دادی انجونی لمون څخه مخکې راغلی دي نفیسه؟
هو مخکې دوی راغلی دي، خو زموږ نه به وروسته لاړ شي. دوی دې خپل ګاډي کوي.
زه به مې منګی له تانه مخکې ډکم چې بیړه مې ده.
ولې خیریت خو به وي؟ څه ته دې بیړه ده؟
خیریت دی، نعیم ولسوالۍ ته تللی و چې د اسلام پوښتنه وکړي چې څنګه شو هغه نور کسان ونیول شول که نه. زړه مې ډېر نارامه دی نفیسې خورې.
ګلالۍ، هغه زما شنه بنګړۍ چې و، ته غلی شه چې شفقت ورسه وایي. خدای مهربانه دی شفیقې، په هرې چرې پسې رڼا وي.
قربان دې شم نفیسې، زوی مې بې ګناه دی، انشاءالله چې خلاص به شي. زه نو لاړم نفیسې.
نجونو زه لاړم، خوشحاله اوسئ. په مخه دې ښه. ودرې شفیقې، زه ځم، یو ځای راغلی یو ځای به ځو. زم لاړم. نجونو تاسو هم خپل منګي زر ډکې راځئ چې یوازې یاستئ.
ښه ترورې، په خیر لاړه شې. ګلالۍ، څه فکرونه کې ډوبای یې؟ ما وویل پوه شو چې شفیقې ترور څه وویل.
نه لرې وم، کوښښ مې وکړ چې سمه پوه شم، خو ټولې خبرې مې وانه اورېدې. ته پوه شوې؟
نه، ته ولې پوه نه شوې؟ ګلالۍ، ته خپله دلته فکر دې چیرته دی؟
یو څه پوه شوم، ویلې هغه نور کسان لا تر اوسه نه دي نیول شوي. هغه اسلام بیچاره به تر کله په زندان کې وي؟
ښه خیر، هر څه چې کېږي په خیر دي وي. ګلالۍ، راځه چې ناوخته شو. دا ګاډې دې هم درسره وړې؟
نه، څه کوم، زه چې ځو.
په ډرامه کې څو ځله داسې وشوه چې ځوانانو د ډېرو لویو لانجو مخنیوی کړی او یا یې هم ناسم کار په اتحاد سره غندلی. درنو ځوانانو، ورونو او خویندو، آیا تاسې په داسې یو کار کې ګډون کړی؟ بیلګه راته ووایئ.
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسودا نیازه.
په نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه مو د فاتحه اخیستلو، د خزینه سالونونو کمښت او په دې برخه کې موجوده ستونزو ته ځانګړې شوې ده. او دا چې د فاتحه اخیستلو په سالونونو کې ګڼې ګوڼې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې دي. موږ مخکې هم په دې حقله خبرونه جوړه کړې وه، خو تر اوسه هم د خزینه سالونونو د کموالي ستونزه نه ده حل شوې. دا چې اړوندو ادارو په دې برخه کې څه اقدامات کړي په دې خبرونه کې به واوري. زه مسوده نیازیم، خو په سر کې به له مرزی احمدزی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د سخی پله زندان د ښځینه بندیانو پر غوښتنو غبر پیل شوی. د محابسو او توقیف خانو ریاست وایي وروسته له هغې چې د کابل د بادام باغ له ښځینه زندانه یو شمېر ښځینه زندانیانې د سرخی پله زندان ته انتقال شوي، نو د یو شمېر غوښتنو لپاره یې په اعتراض لاس پورې کړ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو رئیس جنرال عبدالحکیم کوهستاني د افغان ولسمشر لخوا د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت ښځینه زندانیانو ته د تخفیف فرمان نه صادرول، د زندان په داخل کې د ټلیفوني اسانتیاو نشتوالی او یو شمېر نور مسایل د ښځینه زندانیانو د اعتراض عمده عوامل یادوي. ښاغلی کوهستاني ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له دغو ښځینه زندانیانو سره خبرې کړي او یو تفاهم ته رسیدلي دي. ویل کېږي چې د مهال نږدې 260 ښځینه بندیانې د سرخی پله په زندان کې دي. د افغانستان په زندانونو کې تر دې وړاندې هم یو شمېر زندانیانو د دوی دوسیو ته په وخت نه رسیدل، اخلاقی فساد او د زندان د مسؤلینو د ناوړه چلند له امله اعتراضونه کړي دي. د ځغاستې په سیالۍ کې کیمیا یوسفی لومړی مقام ترلاسه کړ. د افغانستان د اتلتیک فدراسیون د ځغاستې په سیالۍ کې کیمیا یوسفی لومړی مقام ترلاسه کړی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین احسان نیرو ازادي راډیو ته ویلي چې د ځغاستې دغه سیالۍ د انجونو ترمنځ وه چې د بدني روزنې په ریاست کې جوړه شوې وه. په دغه سیالۍ کې کیمیا یوسفی وتوانېده چې لومړی مقام خپل کړي. ښاغلي نیرو ویلي چې کیمیا یوسفی به د دغه بریا په ترلاسه کولو سره وکولی شي د اولمپیک په سیالۍ کې شاوخوا 15 میاشتې وروسته به جوړې شي د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې چې کله په یوې کورنۍ کې مړی وشي، د جنازې له مراسمو وروسته خلک د مړي کور ته ورځي، له خپلوانو سره غم شریکي او خواخوږي کوي او د دعا او فاتحې مراسم ترسره کوي. دا مراسم په کور، جماعت او د فاتحې په سالونونو کې ترسره کیږي. د فاتحې زنانه سالونونه یوازې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې شته چې ګڼې کورنۍ پکې د فاتحې مراسم ترسره کوي. په کابل ښار کې یو شمېر محدود د ښځو لپاره د فاتحې سالونونه شته چې د کابل ښار نفوس ته په کتو ډېر کم دي او په دې برخه کې کورنۍ او مېرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د فاتحې اخیستلو په ښځینه سالونونو کې چې د دوو یا درېو فاتحو لپاره بسنه کوي، د ورځې پکې له 15 نه تر شپږو آن تر اتو د فاتحې مراسم نیول کېږي چې مېرمنې او آزادارې کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل اوسیدونکي شکیلا د ښځینه سالونونو د ښېګڼو په اړه راته وایي.
هغه کور کې چې غم وي یا مړی شوی وي، نو هغوی بیچارهګان یو په خپل غم کې وي، بل دغه فاتحه تر میاشتو پورې دوام لري. دغه سالونونه خو دغه اسانتیاوې برابروي چې مېرمنو ته کار اسانه کوي او له دغې هم بېغمه کېږي، ځکه اوس په افغانستان کې داسې یو دود ده چې هر ورځ فاتحګر راځي. داسې نه کوي چې په یو ورځ باندې راشي، او دغه سالون بیا دغه اسانتیاوې برابروي چې ټول په یو ورځ باندې وغواړي او دغه فاتحه خلاصه شي. نه د کور مېرمنې په تکلیف کېږي او نه هغه کوروالا.
اوس مهال په کابل ښار کې کم شمېر د فاتحې اخیستلو ښځینه سالونونه فعال دي چې د کابل د نفوس په پرتله ډېر کم دي. اغلی شکیلا زیاتوي په کابل ښار کې باید د ښځو د فاتحې سالونونه زیات شي چې خلک وکولی شي خپل مراسم په ښه توګه ترسره کړي.
زما نظر دا ده چې باید دا په کابل ښار کې ډېر شي، ځکه اوس په یو سالون کې که موږ تاسو وګورو هر ورځ 8-9 فاتحګان نیول کېږي. دغه کې هغه فاتحګرو ته ستونزه پیدا کېږي، ځکه هغه خپل هغه نه پیژني چې کوم ځای ته باید لاړ شي، ځکه خلک ډېری پکې نو نشي کولی چې هغه چاته چې فاتحه تللي دي هغوی پیدا کړي. داسې یو غالمغالي پکې هیڅ هغه آداب نه مراتېږي پکې چې باید فاتحه کورنۍ چې غم ځپلې وي بېچارهګان هغوی ته باید موږ تسلیت ورکو یا خبرې ورسره وکړو. هلته هیڅ دغه خبرې نه کېږي، فقط زی دریږي بیرته راځي د ناستې ځای هاته نوي. نو زما په نظر باید دغه فاتحه سالونه ډېر شي.
د فاتحې په ښځینه سالونونو کې کله کله دومره ګڼه ګوڼه وي چې د تګ راتګ لارې نه وي، او آن په ځینو مواردو کې مېرمنې د ټیل ماټیل له کبله خوږی شوي هم دي. د کابل یو بل اوسیدونکي ارزو راته د سترګو لیدلی حال وایي.
تاسو مې سترګو لیدله حال وایم چې یو فاتحې ته لاړو سالون ته لاړو چې هلته همسامان څو فاتحې نیول سوې وې چې یو زړه ښځه وه هغه نو بیخي پښو لاندې سوه غریبه چې ټیل پرې راغی چې بیخي نور زو حالت کې سوه او بله دا چې مونږ هلته خپل مغز مشخص ځای ته چې تللي و هغه هېڅ سړی پیدا کوی نه شي چې دا کوم ځای کې ناست دي چې دعا ورته وکړو یعنی همزمان به څو فاتحه ونه نیول سي سالونونه ډېر سي یا یو بل تدابیر ورته ونیول سي اوس اوس موږ ننوتلو داسې بیروبار ده چې هېڅ د راوتو لار نشته چې موږ بېرته راووځو هغه ښځه چې زوف یې وکړو بیخي داسې حالت کې سوه چې ګنګ څه پرته وه غریبه اوس بېڅ د وتو لار نه وه چې هغه یو ښکلې وه یا چېره ازاده فضا ته وړې وه یا ډاکتر ته وړې وه زر زر هغه ماسې بنده پاتې وه داسې حالت باید نه وي
اغلی ارزو همداراز له کورنۍ غوښتنه کوي چې د فاتحې په مراسمو کې د ځینو ټکو ته پام وکړي او د ماشومانو له راوستلو دې هم ډډه وکړي ځکه چې دا هم د دې باعث کېږي چې په سالون کې ګڼه ګوڼه ډېره شي
او بل کورنۍ نه دا هیله لرم چې ماشومان خپل رانولي سالونو ته او بل داسې راشي کینی او صورت وایي نور جیک سي داسې نه چې دی ناستې وو کیسې کوي ښځې ناستې پسې ناستې دي خو حتمي بیروبار په دې حالت کې هم راځي راشي دعا وکړي زر جیک سي
په کابل ښار کې د یو ښځینه سالون د قاری غږ و چې په سالون کې د ګڼې ګوڼې له امله ښځو ته ویل چې آرامه دي وي خو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وه د همدې سالون قاری محمد نفیس بهیج وایي د ښځینه سالونونو د کمښت له امله ډېری وخت په دې سالونونو کې و اته آن تر نهو فاتحې اخیستل کېږي چې د فاتحې آداب پکې نه پر ځای کېږي
داسې ورځې هم کېږي چې اته نهه فاتحې وي دولت له هرې فاتحې زر افغانۍ اخلي قاریان تلاوت کوي ښځې راځي او فاتحه ورکوي فعلا ځای نشته خلک مجبور دي چې په یوه سالون کې اته نهه فاتحې ونیسي نو فاتحې چې څومره ډېرې وي ګڼه ګوڼه هم ډېره وي موږ چې هر څومره ښځو ته وایو چې غلې اوسئ خو نه کېږي په دې خاطر چې شمېر زیات وي که بل سالون وای ولې به داسې حال و ښځې د ګڼې ګوڼې له لاسه تلاوت نه اوري
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com د کابل ښاروالۍ د کلتوري خدماتو رئیس راحله کوهستانی وایي مخکې موږ په کابل ښار کې و د فاتحې خزینه سالونونه لرل تاسو سره مو وعده کړې و چې 15 نور سالونونه به هم جوړو چې هغه وعده شوی سالونونه مو اوس ټول جوړ کړی دي
قبلا ما 7 سالون داشتیم د صد شهر کابل
پخوا موږ په کابل ښار کې و د فاتحې سالونونه لرل 15 نور سالونونه مو جوړ کړل او اوس عملا ګټه ترې اخیستل کیږي چې له هغې جملې نه په 12 ناحیه کې د فاتحې او سالون چې سلور سو کسان پکې ځایږي دوه نور سالونونه مو په 15 ناحیه کې په درې پوړونو کې جوړ کړي چې د میرمنو لپاره پکې مدرسه هم شته او یو بل سالون د جوړېدو په حال کې دی یو بل سالون موږ په خوشحال خان مینه کې دی چې په دې سالون کې هم سلور سو کسان ځایږي او خلک کولای شي ګټه ترې واخلي د چل ستون په سیمه کې مو یو سالون د دانا پونوم درلود اوس مو په همدې سیمه کې یو بل سالون هم جوړ کړي چې 200 کسان پکې ځایږي او ګټه اخیستنې ته تیار دی
تکمیل شو افتتاح کړي
میرمن راهلا د هغو سالونونو یادونه هم کوي چې د جوړېدو په حال کې دي
و سالونه کې در حالت اعمار هستند
او هغه سالونونه چې د جوړېدو په حال کې دي د فاتحې او سالون د بنی حصار په سیمه کې دي چې سلویخت فیصد کارونه بشپړ شوي دي بل سالون مو چې اوس کار پرې روان دی د خیرخانې په 15 حصه کې دي چې د سیمه د خلکو غوښتنه وه ځکه چې هلته نفوس ډېر زیات دی او بل د قصبه د فاتحې سالون دی چې نقشه یې موږ ورته جوړه کړې نور کارونه او لګښت د همغه سیم خلکو کړي او اوس امنن خلک ګټه ترې اخلي
درم چې مدرسې مردان قرار دره
خو میرمن راهلا له خلکو ګیلمنه دا وایي زموږ اساسي ستونزه دا ده چې خلک د خپل سیمې په سالونونو کې فاتحه نه نیسي بلکې د ښار مرکزی سیمو ته راځي چې دا په خپل د ګڼې ګوڼې باعث کیږي نو موري وایي موږ خپل کارکونکو ته ویل چې په سالونونو کې له څلورو اضافه فاتحو ته اجازه مو ورکوي خو خلک یې را سره نه مني
مونږ دا چیزې کې مو مشکل درېم
خو اساسي مشکل چې موږ په دغو سالونونو کې لرو دا دی چې مثلا د خوشحال خان په سیمه کې د فتحې سالون شته، هلته موږ خدمه لرو، پیرهدار لرو چې له دولت نه معاش اخلي، خو د دغې سیمې خلک راځي د کارتیچار په سیمه کې خپله فاتحه نیسي او وایي چې دا مرکزي سیمه ده. په داسې حال کې چې زموږ ټول سالونونه د سړک په سر او عامو ځایونو کې دي، موږ خپلو کارکوونکو ته تل وایو چې په یوه سالون کې له څلورو فاتحو نه اضافه اجازه مه ورکوئ، ځکه چې ګڼه ګوڼه جوړیږي او خو خلک یې نه مني او وایي مرکزي سالونونو کې زموږ خپلوان بلد دي، خو زموږ د سالونونو ادرس په ټولو سیمو کې واضح دی.
سالونه د کوم کوچه قرار نه داره، همیشه د مسیر سرکو است.
ترنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی: په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، کندهار کې 22، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادي رادیو، لوونه تر وو.